Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه د مریض دیارلسوه اته نوي د هوت اتلسمه د 2000 میلادي کال د مارچ اتمه د شزو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ټولو شزو ته د ورځ مبارک وي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د ولسمشر د لوړې د مراسمو او نور موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. نامعلومو وسلوالو په غزنی کې یو مدني فعال وواژه. د افغانستان او آیرلند کرکټ ټیمونه نن دوهمه شل اووریزه مسابقه لري. اوزبکستان د مالوچو اجباری کار پای ته ورساوه. د خبرونو تفصیل. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارز ظافر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم بحث شوی چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات ښه رهبري شي. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفار زوی وژلی دی. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدي ازادي رادیو ته وویل ښاغلی غفار زوی تیر ماښام و بجې د قرهباغ زړې اډې ته روان و چې د کلاشینکوف ډزې پرې وشوې. غفار زوی په غزنی کې مدني فعالیتونه کول او د افغانستان توکمیز انډول شورا په نوم د یو بنسټ مشر هم و. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بلې خواته د خوست چارواکي وایي په دغه ښار کې شپږ تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي چې دوی د حقانی شبکې غړي دي. د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان پرون خبریالانو ته وویل چې نیول شویو کسانو چې په ښار کې هدفي وژنې کولې په لومړنیو خبرو کې خپل جرمونه منلي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د یو شمېر امریکایي چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون مادې عملي کړي. NBC تلویزیون تیر ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملی کېدو ته لیوال نه دي. دغو چارواکو ویلي دوی په دې برخه کې د طالبانو له خوا ښکاره شواهد هم لیدلي دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا دا ادعا رد کړه چې ګنې دوی د تړون د ماتولو اراده نه لري. د تړون د ماتولو اراده لري. شاغلی شاهین پر ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تر اوسه له امریکا سره د شوی موافقه د عملی کېدو بهیر ش روان دی او د په وینا د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونې هیڅ توجیه کېدای نشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي لوبه د کابل په وخت یوه بجه پیلېږي او د افغانستان ملي سپورت تلویزیون یې په ژوندۍ بڼه خپروي. د نن ورځې لوبه هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. د دغه جام لومړۍ لوبه د تېرې پنجشنبه په ورځ افغانستان ګټلې وه. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبه په ورځ د مارچ په لسمه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او آیرلند لوبډلو شل نړیوالې شل اووریزې لوبې کړي چې د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې 12 د افغانستان ملي ټیم ګټلې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزایف د مالوچو په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زور سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو دا په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی او ویلي دي چې له دې سره به د اجباري کار اوږدمهاله ستونزه هم له منځه لاړه شي. د نوي حکم له مخې بزګران د مالوچو کرلو ته اړ نه دي او دوی کولی شي پر ځمکه هر بل حاصل وکړي چې زیاتې پیسې ګټلی شي. د مالوچو تولید له ډېرې مودې راهیسې د ازبکستان د عاید یوه لویه سرچینه بلل کېده. په خاطر دې په ازبکستان کې د مالوچو د اجباري کرنې په کاروبار او راټولونه کې له کارګرو ناوړه ګټه اخیستل کېده. داسې راپورونه هم و چې ان ماشومان د مالوچو د راټولولو کار ته ګمارل کېږي. امریکا له دې وړاندې له ازبکستانه د مالوچو د واردولو محدودیتونه لګولي وو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنگټن ډی سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډی سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایرس یې تایید شوی یوه بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د میریلند ایالت چارواکو وویل د هغه کس چې په وروستیو کې د آکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کنفرانس کې ګډون کړی و کورونا وایرس مثبت دی. په دغه کنفرانس کې د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس هم ګډون کړی و. خو ویل شوي چې په کورونا وایرسو اخته کس مایک پینس او نورو مشرانو ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوځ وایي چې یو پوځي هم په کورونا وایرسو اخته دی. ولسمشر ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې کورونا وایرس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درک اندېښنه نه لري وویل نه، هیڅ تشویش نه لري، په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. او د لبنان صدر اعظم وایي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړه یې ځنډولې ده. حسن دیاب پرون شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل د دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې کړکیچنې او خطرناکې کچې ته رسېدلې دي. ښاغلی دیاب د خپل هیواد د بهرنیو پورونو د ورکړې په برخه کې د عادلانه خبرو غوښتنه وکړه. زموږ ښاغله ازادي رادیو اوري. د روانه خبری مجله په دوام کې سبا د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کیږي.
داخلي او بهرني مېلمنو ترغوښتل سوي دي او دا به یو شاندار او تاریخي مراسم.
دا د ولسمشر غنی یو ویان د واخان مینپال دی، خو له دې سره په یو وخت عبدالله عبدالله هم وایي چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د میدان وردګ او روزګان چارواکي وایي طالبان ملکیان تښتوي چې له خپلو بندیانو سره یې تبادله کړي.
د چاک ولسوالۍ کې چې کوم کسان تېر ورځې برمته شوي وو تر اوسه پورې هم آزاد شوي نه دي، ټول ملکي کسان دي.
په غزنی کې له ډېرې مودې وروسته د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل شوې. د دې ولایت اوسیدونکي پرې خوښ دي.
د ټولو ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کار وکړي. دلته شبکې کار کوي نو وقن ټول ډېر زیات خوښ یو.
د دې ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. اته بجې او اته دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. په افغانستان کې د نوي ټاکل شوی ولسمشر د لوړې مراسمو ته یو ورځ پاته ده، خو محمد اشرف غنی او عبدالله دواړو د لوړې تابعیا کړی او میلمنو ته بلن لیکونه استولې دي. محمد اشرف غنی چې د ټاکنو کمیسیون لخوا بریالی اعلان شوی او د بریالیتوب وثیقه هم ترلاسه کړي د جمهور ریاست په سلام خانی ماڼۍ کې لوړه کوي. ټاکنی سیالی عبدالله بیا په سپیدار ماڼۍ کې د لوړې تابعیا کړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ولسمشر د لوړې مراسم سبا دوشنبه ترسره کیږي، خو داسې ښکاري چې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ټاکنیزې ناندرۍ لا هم په ترنګلي حالت کې پاتې دي. تیر ځل د همدې ناندریو په پایله کې محمد اشرف غنی او عبدالله د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ کړ، خو دا ځل خبره په ظاهره د دوو حکومتونو جوړېدو ته رسېدلې ده. ټاکل شوی سبا محمد اشرف غنی د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړي. دغو مراسمو لپاره میلمنو ته له پرون راهیسې بلن لیکونه هم استول شوي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو سره خبرو کې د بلن لیکونو موضوع تایید کړی ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ورستیو پرمختګونو په اړه وویل
مراسم د ټاکل شوی نیټې سره سم کیږي. شاره د کمپ نو سمه نیټه ده، د دې لپاره ټولې امادګۍ نیول شوې دي. داخلي او بهرني میلمنو ترغه غوښتل شوي دي او دا به یو شاندار او تاریخي مراسم.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړې چې لمخې محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ګټلو بریالی اعلان شو. خو د محمد اشرف غنی ټاکنی سیال عبدالله عبدالله دا اعلان ونه مانه او له خپل اړخه یې د پټکو د ټول شموله دولت د جوړېدو خبره وکړه. اوس د ښاغلي عبدالله د ویان مرستیال امید میسم وایي سبا دوشنبه د ښاغلي عبدالله لوړې ته هم میلمانه رابلل شوي دي.
تمام آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف دکتر عبدالله عبدالله
دا یوای د ټول شموله دولت د ولسمشر په توګه د عبدالله عبدالله لوړې ته ټوله تیاری نیول شوې دي. هڅه دا ده چې دا مراسم شاندار او د ټول شموله دولت او ثبات او همپالنې ټیم وړ وي. د مراسمو کې به د پام وړ مشران او سیاستوال ګډون وکړي. خو د افغانستان قوانین د لوړې د دوه بیلابیلو مراسمو په اړه څه وایي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد شهلا فرید د پښتنې ته په جواب کې وایي دا وایي د ټاکنو د قانون او اساسي قانون لمخې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کمیسیون لخوا بریالی اعلان شوی دا واک لري چې لوړه ترسره کړي. خو دا چې ناندری رامنځته شوي مخالف ټیم هم ځان بریالی اعلان کړی. د عبدالله عبدالله د بریالیتوب اعلان ټاکنو کمیسیون نه بلکې د دوی ټیم خپل کړی دی. نو ځکه محمد اشرف غنی چې کومه لوړه کوي له اساسي قانون او ټاکنو قانون سره سمه ده او باید ترسره شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بیلابیلو مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی د لوړې په سبا د ناروې پلازمینه اسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي د افغان چارواکو دا مخالفت ممکن له طالبانو سره په خبرو کې د افغان دولت دریز کمزوري کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. د نوري نړۍ په شان دا ورځ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. دا چې نن په دې مناسبت په افغانستان کې څه پروګرامونه دي، دا ورځ څنګه لمانځل کیږي، اجمل تورمان د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی او نور معلومات راکوي. تورمان صاحب مهرباني.
بلې څلور سیب الکتمې تاسو ول نن د مارچ اتمه د خزر پیوستون نړیواله ورځ ده. په دغه ورځ باندې په افغانستان کې هم په نور کلونو کې بیلابیل غونډې کېدلې، منزل کېدلې. دغه غونډې دغه ورځ په بیلابیلو ادارو کې اته په دولتي کچه لوړ پوړو چارواکو په لوی غونډو کې ګډون کولو. خو سږ کال د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله دغه غونډې کمرنګ شوې دي. پرون د افغانستان د خزر چارو وزارت په یو غونډه را بلل او فکر کوم چې دغه غونډه د همدغه موضوع له امله کنسل شوه. دغه شان په د مارچ په اتمه نیټه به هر ورځ د لوی غونډې کې چې ولسمشر غنی په کې ګډون کوو، د اجرا رئیس او نور لوړ پوړو چارواکو خو تر اوسه پورې د داسې کمی غونډې خبر نه دی. او د کومو دولتي ادارو نه چې په خوا به په بیلابیل ډول پارو ادارو کې لمانځل کېدی، له هغو نه هم زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې دغه ورځ د کورونا روس د ویری ورته ویل شوې دي چې دا ورځ مل مانځي یا کله مانځي هم د سیول مانځي چې مثلا په یو شکل د اشکالو باندې مانځل وی ولې دی ویلو غونډې پترس کنا. ځکه د مخکې له دې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر د نوروز د میلو په اړه هم خبرداري ورکړې او ویلي ول چې په کوم ځای نو کې چې غونډې کې تجمعات کې لاغې څخه دی ډډه وشي. د جمعې د منځونو په اړه هم په پرونو ویل چې دوی به د علماء سره خبرې کوي چې څنګه کولای شي د یو تدابیر ولري. دا خبر روسه د هغه جدیکی څاروان څه چې پروند افغانستان د عامه روغتیا وزیر اعلان وکړي چې د کورونا مثبت پیخي په هرات ولایت کې څلور تر رسیدلې دي. نو کله شي وړ وړ پروګرامونه وینن په یو ډول د ځین منظر وشي ولې تر اوسه پرې په دې اړه چې کوم لوی پروګرام په دې اړه جوړ شي چارواکي ګډون کوي او په دې شمې سره خزه پکې راټول شي تر اوسه پرې څرنشته ده.
بله څاروان ډیر مننه. کورودان اجمل تورمان او کلیوی خو شاید دا ورځ د کورونا وایروس تر اخیز لاندې راوستي وي. نو لبلی خو دوه نور واقعې یا دوه نور مناسبتونه هم شته چې شاید زیاته توجه اخو ته وشتي وي. یو دا چې د ولسمشر د لوړې مراسم دي سبا او ورپسې په غالبا په ناروی کې بین الافغاني خبري پیل شي. سشکال د مارش لاتمی یا د شزو لنړیوال ورځی سره په یو وخت د افغان شزو د حقونو په اړه اندیشنی زیاتی شوی دی. وروسته له دې چې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، بین الافغاني خبرو ته لار هواره شوه. په دې خبرو کې د افغانستان د نورو اساسي مسئلو ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو موضوع هم شامل ده چې یو شمېر ښځې په اړه اندېښنه لري. نړیوالو مطبوعاتو هم همدغو اندېښنو ته کتنه کړې ده. د کاناډا ګلوب اینډ میل ورځپاڼې ته په دې اړه سالی آرمسترانګ لیکنه کړې او هغې ته یې دا سرلیک غوره کړی دی: له طالبانو سره سوله د افغان ښځو د حقونو په بیه کېږي. سالی آرمسترانګ د بشري حقونو فعاله ژورنالیست او د ګڼو کتابونو لیکواله ده. د افغان ښځو نامعلوم برخلیک د دې وروسته کتاب دی. میرمن آرمسترانګ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو موافقې ته خوشبینه نه ده او وایي سره لدی چې طالبان په افغانستان په یو موده کې واکمن ول او سخته واکمنی درلوده، نو سخته ده چې د دې معاملې یعنی د طالبانو د امریکا د موافقې ته اشاره ده. ګټون کې یا بایلون کې به کومه خواوي خو څه چې ښکاري لوی یا اصلي بایلون کې به افغان ښځې او نجونې وي. لیکواله د طالبانو دې خبرې ته اشاره کوي چې وایي د نجونو تعلیم به د اسلام په چوکاټ کې وي، خو ډیر وایي چې د طالبانو منظور دا ده چې نجونې دې یوازې تر درېیم ټولګي پورې زده کړه کوي او هغه دې هم یوازې دینی علوم لولي. دا د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل په اړه هم اندېښنه شي او فکر کوي چې که دا کار وشو نو د ښځو د حقونو تضمینونکی به پاتې نه شي. آغلی آرمسترانګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي طالبان به د سولې له موافقې څخه د حکومت د نسکورولو لپاره کار واخلي. لیکواله وایي ډېرې ښځې او د بشري حقونو مدافعان له دې نظر سره موافق دي. لیکواله وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د سولې مرکچان باید وروسته تاریخ لا یادونه باسي، یعنی مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راشي او طالبانو پر افغانستان واکمن ول، د هغه وخت چې افغان نجونې له تعلیم او نورو مدني حقونو بې برخې وي. یور نیوی نشی هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه د نوتردام پوهنتون استاد مداف جاشی کښلې ده. شغلی جاشی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د پخوانیو موافقو لوستلو او څېړلو وروسته لیکلي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې د امریکا طریقه هیڅ تاریخي مخینه نه لري، ځکه چې لومړی منلی چې خپل ځواکونه به باسي او بیا به د سولې پروسه پیلېږي. د یو ار نیوی له لیکنې سره سم حتمی نه ده چې دا طریقه دې ناکامه شي، خو د سولې له هغو تاکتیکونو سره چې پخوا تجربه شوي دي سر نه خوري. له ولسو کلونو وروسته دا نظر امریکایي چارواکو ته پیدا شو چې که غواړي د افغانستان کړکیچ ختم کړي باید د جګړې د دوام پر ځای د خبرو اترو له لارې موافقې ته ورسیږي. خو د دې لیکنې لیکوال وایي چې طالبان د خبرو اترو او یا د سولې سابقه نه لري او اوس د وژنو د بس کولو لپاره د دوی چمتووالی او له امریکا او د افغانستان له حکومت سره خبرو تا تیاری یو ش او مثبت ګام دی او کېدای شي چې د دې کښالې د پای ته رسیدو لپاره یو کړکۍ پرانیسي. زمو شخص لاسوځي رادیو او ازادي رادیو خبرونه په منځني سپدول شپږ نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. د میدان وردک ځایی چارواکی وایي طالبانو لا هم هغه څه باندې 50 ملکیان نه دي پریښي چې څو ورځې وړاندې د چک ولسوالۍ له یو شمېر کلیو برمته کړي وو. د دغه ولایت مسؤلان وایي دغه کسان په ظاهره غرنیو سیمو ته بیول شوي او هڅه کیږي چې د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شي. د اروزګان چارواکي بیا وایي هغه سل کسان یې ژغورلي چې طالبانو له ترینکوټ ښاره بیولي وو. په همدې حال کې طالبانو منلی چې په اروزګان او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر کسان د څېړنو لپاره نیولي وو، خو د دوی په خبره بیرته یې آزاد کړي دي. په دې اړه پام وکړئ، د اسدالله لودین راپورته.
د میدان وردګ ځایي چارواکي وایي د تاوتریخوالي د کمښت او د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره هغو سیمو کې عملیات نشي کولای چې ملکیان پکې برمته شوي دي.
د دغه ولایت مرستيال والی تاج محمد عمری ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هغه 55 تنه آزاد کړي چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بوولې دي.
د چاک ولسوالۍ کې چې کوم کسان تر ورځې کې برمته شوي وو، تر اوسه پورې هماغه حالات کې دي، یعنې بېرته آزاد شوي نه دي او د کومو ځایونه چې نیول شوي دي اوس هم د ساحې نه لرې ځای ته یا پورته خوا ته د ولسوالۍ برې خوا ته انتقال شوي دي. ټول ملکي کسان دي، نو په دې تور چې د دولت سره همکاري یا همکار دي په دې تور نیول شوي دي.
له دې سره سم د اروزګان چارواکي وایي هغه شاوخوا سل ملکیان ژغورلي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ترینکوټ له یوې څنډې له ځان سره بوولي وو. د اروزګان امنیه قومندان محمد اعظم هاشمی وایي د دغو کسانو د راخوشي کېدو په عملیاتو کې جګړه هم شوې چې افغان ځواکونو او طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوښته.
زموږ یو تعداد شاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چې نوی میلې ځای دی، نو دوی هلته تللي وه د میلې دپاره. په دې کې سپینږیرې، کوشنیان، ځوانان ټول تللي وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دوی په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله. مجرد چې موږ خبر شولو او موږ وکړه سوای په حدود سل نفرې کې دوی وژغورو او بیرته یې راولو ښار ته.
د طالبانو له څو ساعته بند آزادو شوو کسانو هم ویلي نه دي خبر چې طالبانو د څه لپاره بوولي وو.
نه مې ویلي محمد د خیرو کاریز اوسېدونکو، نو موږ واته کسه یارانو کله چې به خود ملي ته ځان ملي برابرۍ ته ځان ورسوي، نو یو دم مې بس پرې مشکله باندې دوه کسه راته راله، ټوپکان یې راته کوي کله ولي شور ونه خوري. داسې د غره ته مخه کوي، داسې درې پاوه یو سات یا دغسې چېم بیا په موږ د پښو مزل کړي چې
ګاري وې غر و موږ لار نه و، مانه تر غره نه وختلي، دا لار نه ولیدلې، مانه تر لاشو پورته کولو ډېر ځل عمل تر سره وسو. زه خپل په یو غار کې د دوو نفرو سره خپل وم
بوټي مې کوله زرنج بيوالې و یو ځوم څلور نظامن و بل طالبان د ملي اردو په درشي کې راتراله موږ ټول عسكر دي بل موږ خپل بوټي کوله د ماشينه لا باندې ونیول درځي توان و لنګوټي و شان مګر داله تپات وسګر دا راځه فادرانو نستلی ودا یخته الله تعالی نه ډوډۍ و منځوم پته ما مکوي.
د میدان وردګو او اروزګان چارواکي هم د دغه برمتنیونو په انګیزه نه پوهیږي. دا سیراپورونه خبر شول چې طالبان غواړي په دې سره د خپل بندیانو شمیر زیات کړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسانو باندې ځینې شکونه وو چې د دوی ملګرو په میدان وردګو او اروزګان کې بیولي او بیرته یې خوشی کړي دي. مجاهد هغه اوازې رد کړي چې ګواکې دوی د په بل کوم هدف دغه کسان برمته کړي وي.
د غزنی اوسیدونکي په خپل ولایت کې د مخابراتي شبکو د 24 ساعته فعالیت دوام غوښتنه کوي. مخابراتي شبکې د غزنی په ډیرو سیمو کې له نږدې وو کلونو راهیسې یوازې د ورځې له 2 تر 12 بجو فعال وي. په وروستیو ورځو کې په نسبي ډول مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده چې د دې ولایت اوسیدونکي پرې خوشی څرګندوي. په غزنی کې د تلیفوني شبکو کارونکو د ازادي راډیو له خبریال حبیب الرحمن تاثیر سره په خبرو کې له ټولو شکلو خواو غوښتل چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت دایمي اجازه ورکړي.
دا د غزنی په 14 یو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې و کلن حالت و، خو اوس داسې نه ده. له تیرو دوو اونیو څخه د غزنی ټولو ولسوالیو کې خلک له خپلو خپلوانو سره د ټلیفون له لارې اړیکه نیولی سي، خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکې د تلپاتې سي. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هوارې سوې. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي.
نو مې سونا ده د اندړو له ولسوالۍ یعنې له بندې سردي څخه راغلی یم. په دې باندې باوري یم چې د ټولو ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کار وکړي، خو داسې په دې اوربند کې شبکو کار وکړو او دا د ټولو د خوښۍ لامل ګرځېدلی. تاسې باور وکړئ چې کله چې به شبکو کار نه کول، بعد له 12 بجو به کوم ناروغ پیښ سو، کومه خبره به وسوله، مرګ او ژوند به پیښ سو، نو هلته چا نه سوی کولی یو بل چا ته خبر ورکړي. خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي، نو واقعا ټول ډېر زیات خوښ یو.
دا غزنی شهر په بازازي سیمه کې یو بل مېرمن چې پښنه چادرې کې ولاړه ده له ځان را پیژندلو وروسته یې ازادي راډیو ته وویل.
نوم مې سپګمې ده، د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسېدونکې یم. موږ غواړو چې دا شبکې هم داسې فعاله وساتي. مخکې چې به ولسوالۍ کې کومه ستونزه پېښېده، نو ډېر به مشکل ولو چې خپلو خپلوانو ته په نورو ځایونو کې حال ورکړي. اوس له نیکمرغه ده چې په ورکم کې شبکې فعاله دي، نو زموږ د ولسوالۍ خلک تر کومه ځای چې زه خبره یم ټول خوشحاله دي.
احسان الله کریمي هم د شبکو له فعالیت خوښته یا وایي دا چې جګړه کمه سوې ده نو په غزنی کې دې د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي.
زموږ له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه دا ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري، د خلکو ته ډېر اسانی پېښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډېر ورسره سختېږي.
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجینر عینالدین نیازی وایي په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له څلورویشت ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي. د تاوتریخوالي د کمېدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوې دي، خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تمبې د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي. نور هېڅ ستونزه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په څوارلس ولسوالیو کې له نږدې اوو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په څلورویشت ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر دولس بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده، خو اوس څلورویشت ساعته فعالیت لري.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت د شارژ دافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفار زوی وژلی دی. طالبانو د یو شمېر امریکایي چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاستیک شوي تړون مادې عملي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دویمه لوبه ترسره کوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مالوچو په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زوړ سیستم لغوه کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنګټن ډي سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري.
دا ژوند رنگونه. سلام درنو اوریدونکو، نن د مارچ اتمه یعنی د خځو نړیواله ورځ ده چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دغه ورځ نن مانځل کیږي چې په دې تړاو غونډې هم کیږي او ځینې نور پروګرامونه هم وي. دا ورځ په افغانستان کې هم له تیرو څو کلونو راهیسې نمانځل کیږي. په همدې پلمه به نن له یوې محصلې سره خبرې وکړو چې دا د دې ورځې په اړه څومره معلومات لري او دا ورځ څومره ګټوره بولي. لومړی مکو نوم راته وایي.
نوم مې سمینه سنگزای ده.
د مارچ اتمې په اړه څومره معلومات لري، یعنی د مارچ اتمه کله پوښ په چې دا د ښځو ورځ نه؟
تقریبا څو کاله مخکې له رسنیو له تاریخ نه په دې اړوند باندې پوه شو چې داسې یو ورځ شته ده د ښځو ورځ په نوم یادیږي چې اتم د مارچ ده او لمانځل کیږي په ډېری هیوادونو کې او څه کمه موده کېږي چې په افغانستان کې هم لمانځل کیږي.
کله دې خپله دا ورځ لمانځلې یا کومه غونډه کې دې ګډون کړی کنه؟
نه نه، داسې کومه غونډه کې مې ګډون نه دی کړی او نه مې لمانځلې.
ستا په نظر کنه دغه تا وایي چې له رسنیو یو ورځ غونډې کېږي، کوم تاثیر دې لیدلی دی؟ څه تغییر راغلی دی؟
ډېری ځایونو کې مې لیدلي دي چې غونډې کېږي یا هم پروګرامونه نیول کېږي په دې اړوند، خو داسې کوم تاثیر نه لري ځکه چې هلته ډېری داسې خلک رابولي چې هغوی خپله پرمختګ کړی ده یا خپله هم ښه ژوند لري. هغه ښځې چې اړتیا لري د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، هغو ته کوم خدمت نه ده شوی، نه هم په داسې پروګرامونو کې هغو ته ځای ورکول شوی.
نو څه باید وشي ستا په نظر؟
زما په نظر دلته باید هر لوري نه هغه خلکو ته پام وسي چې اړتیا لري یا ضرورت لري ورته، نه داسې خلکو ته چې هغوی پوهېږي هغوی د لاره باندې تللي دي او هغه څه چې اړتیا لرله هغه یې لاسته راوړي دي.
مننه، خوشحاله.
اوس هم ستاسي ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې به راستولی دي. سمیولا له میوند څخه لیکلي، طالبان د افغان حکومت سره اوربان که ونه کړي د سوري خبرې فایده نه کوي. خالد اتل د غزنی څخه لیکي، که طالبان توافق نامه نقص کوي نو دا به د دوی د دې خبرې برعکس وي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووځي. له کونړ څخه وحدت الله لیکي، د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی څخه غواړو چې د خپل منځي خبرو له لارې ټاکنې لانجمنې نه کړي. بشیر حبیب زای له ازري ولسوالۍ لیکي، انشاءالله دا ځل به افغانان د سولې شاهدان وي. مجاهد افغان لیکي، له کاندیدانو غواړو چې اختلافات څنګه تپریشتي. ګل زمان کمال زای له کونړ څخه لیکي له ولسمشر غنی نمو دا غوښتنه ده چې د ولسمشر لوړ دي په ټاکلې نیټه ترسره کړي. له دې سره دا خبري مجله پای ته رسیږي او دا بل خبري مجله جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان.